سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفي ولاستان اگزایمو بیا هم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست ویم وړاندې اوري نړیواله ټولنه افغانستان ته د پیسو پر سوالو کار کوي میلیونونه افغانان له لوګې سره مخ دي او هیواد د پیسو له سخت کمې سره مخ دی
ډیری خلکو شتمنۍ د خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنیو شرایطو کې خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي
کله چې زه خپله د پیسو د راخیستلو لپاره ولاړم هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شرمن له هند وروسته بیگا اسلام آباد ته رسیدلی د لیدنو اصلي بحثونه په افغانستان څرخي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو لوی کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي ټولنې د 40,000 افغانانو د منلو غوښتنه کړې اروپا دې غوښتنې ته څه ځواب نه دی ورکړی خو ویلي دي چې له افغانانو سره د مرستو نورې لارې هم شته
فکر کوم دا ممکنه ده خدا دی اروپایی ټولنې په غړیو هوادونو پورې تړاو لري چې ژمنه وکړي زه در کوم چې غړي هوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نورې لارې په پام کې لري
تر کابل وروسته د کندهار وای ډګر هم د نړیوالو الوتنو لپاره بشپړ چمتو شوی دی
د احمدشاه بابا نړیوال هوایی ډګر ټول هغه مسلکی پرسنل چې د مخه د لی وظیفې اجرا کولې یا عملیاتي بخش کې دی وظیفې اجرا کولې ټول پرسنل پر خپل ځای او موږ پوره ماده ګلرو
نور مسایل هم لرو خو تر ارته مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي او یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده بس پر خبرونه د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه څو په دې هیواد کې د طالبانو او نورو خلکو خواو د سرغړونو په حق لپټنی وکړي دا پریکړه د چین پاکستان او روسیې په شمول د 15 مخالفو رایو په وړاندې په 28 موافق رایو تصویب شو د افغانستان لپاره ځانګړي راپورټر په مارچ میاشت کې کار پیل کړی او ملګري ملتونه به د حقوقي مسلو د څېړنې عدلي طب او د خزو د حقوقو په برخه کې د متخصصانو مرسته ورسره وکړي د دغه راپورټر ټاکل د ملګرو ملتو له لوري د بشري حقوقو د وضعیت د څارلو د پیاوړتیا لپاره یو مهم لومړنی ګام بلل شوی دی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي دغه وزارت ویندوی ماریا زخاروفا پرون وویل روسیه په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښمنه ده د دې په وینا روسیه په ځانګړي ډول دې ته اندېښنه لري چې د داعش فعالیتونه په کابل کې د روسیې د سفارت په شاوخوا کې لیدل شوي دي د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د روسیې سفارت ته نږدې د داعش 15 غړي ووژل شول د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند پر طالبانو غږ کړی چې د روسیې ډیپلوماټانو او سفارت د امنیت لپاره نور اقدامات وکړي د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له طالبانو وغوښتل چې په ادارو کې مسلکي او په کارپو کسان وګماري غونډې ته د خوست یو دینی عالم مولوي عبدالقدوس امیری له طالبانو وغوښتل چې له ټولو تجربه کار کسانو کار واخلي
هر هغه څوک چې د رئیس په صفت د مدیر په صفت د چا په واز کېږي نو اول څوک باید ګورته نه یې لور نشي هغه باید په پوست کې استخدام کړی شي ځکه دا مرداري دا د هر چا د دا د یو مولوی دا د یو طالب دا د یو قومي مشر اې به نه دوم
د خوست قومي مشرانو په عین حال کې له طالبانو وغوښتل چې خپل اساسي اصول وړاندې کړي طالبان باید د هیواد په کچه داسې اساسي اصول جوړ کړي چې نړیوال او خپل افغانان په دې پوه شي چې د نوي حکومت تګلاره څه شی ده دوی هم دا راز ویل باید په نظام کې ټول قشرونه ځان وویني او په کار ده چې د قومونو د یووالي لپاره کار وشي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي له افغانستانه د هوایي ازمکې له لارې د خلکو د خوندي استلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. هایکو ماس دا خبرې پرون مخکې تر دې چې د 211 نور افغانان په یوه چارتر الوتکه کې پاکستانه جرمني ته ورسیږي په یو بیان کې وکړي. دغو کسانو له منځه به شل تنه نورو اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. په همدې حال کې امریکا، جرمني او برېټانیا وایي لا یې هم ګڼ شمېر اتباع په افغانستان کې پاتې دي او هڅه کوي چې ژر یې وباسي. د ایتالیا د کورنۍ چارو وزیر پرونو ویل ایتالیا له درېمګړي هیواد د افغان پناه غوښتونکو کوریدور یا دهلیز جوړوي. د انسا خبري اژانس د راپور له مخې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لوسیانا لامورګس د اروپایي اتحادیې یوې غونډې ته د افغانانو د ساتنې په اړه وویل په دې توګه به د هغو افغانانو ساتنه وشي چې ملاتړ ته اړتیا لري. دې زیاته کړه په اروپایي هیوادونو کې د میشتولو د 2022 کال د پروګرام پر اساس به هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له پاکستان او ایران څخه ایتالیا ته راوستل شي او ښایي هغو افغانانو ته هم ونډه په پام کې ونیول شي چې په ترکیه کې دي. یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده. د رومانیایي چارواکو په وینا د دې څو ملیتي شبکې 20 غړو افغان پناه غوښتونکي فرانسې او جرمني ته قاچاقول. د پولیسو په وینا دا کسان د پلازمینې بخارست په 19 جلا جلا سیمو کې د چاپو په ترڅ کې نیول شوي دي. ویل شوي چې د شبکې اکثر غړي افغانان دي او دوی د هر پناه غوښتونکي د لیږدولو په سر له 10,000 تر 20,000 یورو اخیستي. او ترکیه وایي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له ایران سره په پوله کې 40 کیلومتره امنیتي دیوال جوړ کړی دی. د ترکیه د وان ولایت والی محمد امین بیلمز وویل د پولې په دې برخه کې د دیوال له بشپړېدو وروسته به د غیر قانوني تګ راتګ د ترهګرو خوځښتونو او د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي. د ترکیه انادولیا خبري اژانس د دیوال په اوږدو کې پوځي تجهیزاتو ته په پام هغه اورین دیوال بللی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوږې سره مخامخ دي، نړیواله ټولنه دې هیواد ته د پیسو پر رسولو کار کوي. د نړیوالې ټولنې له طرحې سره سم په افغانستان کې به اړو کسانو ته نغدي پیسې ورکړل شي. په دې اړه لا پریکړه نه ده شوې چې پیسې اړو کسانو ته پلاس کې ورکړل شي او که د بانکونو له لارې ورسپارل شي. تفصیل په دې راپور کې.
تمره چې نړیواله ټولنه د یوې طرحې پر اساس په افغانستان کې له محتاجو کسانو سره د مرستې لپاره د هیواد ته نغدې پیسې ولیږي. له دې طرحې خبرو کسانو رویټرز خبري اژانس ته معلومات ورکړي دي. دوی ویلي چې د مرستې اړو کسانو ته په پام کې نیول شوي، نه د طالبانو د مالي ملاتړ لپاره. د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره عامو خلکو ته پیسې ورکړل شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس اړو کسانو ته پیسې د بانکونو له لارې ورکول کیږي او هر کس ته به څه کم $200 ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم د بانکي سیستم فعالیت بشپړ عادي شوی نه دی او ډیری خلک په تیره بیا په کابل کې د خپلو معاشونو او امانتونو د ایستلو لپاره بانکونو ته په اوږدو کتارونو کې ولاړ وي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حسیب او د کابل اوسیدونکی بسم الله همدرد وای
په افغانستان کې د ډیری خلکو شتمنۍ د خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنیو شرایطو کې د خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي. که فرضاً یو څوک په میلیونونو روپۍ هم ودرې په بانک کې او ډېر جدي اړتیا هم ورته ودرې دي کې واځي کولی شي 40,000 افغانۍ ترې راوباسي.
کله چې زه خپله د پیسو د راخیستلو لپاره ولاړم هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي. نو هغوی څخه ما چې کله پوښتنه وکړه هغوی راته وویل چې ته باید دوه ورځې یا درې ورځې مخکې کارت جمع کړې، یعنی یو ځل کار ته راشي کارت جمع کړي بیا دوی تاسو ته ورځ درکوي چې په پلانکۍ ورځ راشه، په هغه ورځ به بیا ته سهر نه ماښامه پورې ولاړ وي یا مازدیګره پورې ته به پیسې اخلي.
د اگست په 15مه پر کابل د طالبانو له واکمنې وروسته بانکونه بند شول او له څو اونۍ وروسته په دې ښار کې د بانکونو کار نیم نیمګړی بیا پیل شو. دو بهرنیو چارواکو چې رویټرز خبري اژانس نمونه نه دي څرګند کړي دغه خبري اژانس ته ویلي چې مرستندوی هیوادونه پر دې سربیره چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د حواله لارې پیسې افغانستان ته لیږي غواړي چې د پیسو یو صندوق جوړ کړي چې له هغه څخه معاشونه ورکړي او ښوونځي او روغتونونه پرانیستي پاتې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته د افغانستان بانک څه باندې 9.5 میلیارد ډالره د امریکا په بانکونو کې کنګل شول چې طالبان یې نشي ترلاسه کولی. د افغانستان د دولتي ادارو کارکوونکو له نږدې 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. ډېر شمېر افغانان مجبوره شوي چې د خوړو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره د کور وسایل وپلوري. ځینې نور بیا د دې لپاره د کور سامانونه پلوري چې بهر ته لاړ شي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی چې لږ تر لږه 14 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس مری آلن مګروت ویلي چې د افغانستان اقتصاد به د نقدو پیسو د بحران له کبله وپاشل شي. په همدې حال کې رویټرز خبري آژانس د یو جګپوري ډیپلومات په قول ویلي چې اوس پر 2 لارو غور روان دی چې پر اساس یې د افغانستان اقتصاد ته نقد پیسې تزریق کېدای شي. د دغه ډیپلومات په وینا یوه لار دا ده چې د خوړو نړیوال پروګرام نقد پیسې په مستقیم ډول خلکو ته ورکړي چې خوراکي مواد پرې رانیسي، او دوهمه لار دا ده چې د ملګرو ملتو او نورو مؤسسو د کارکوونکو معاشونه د بانکونو له لارې ورکړل شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شرمن بیگا اسلام آباد ته ورسېده. نوموړي داسې مهال پاکستان ته تللی چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې ساړه شوي. شرمن پاکستان ته تر تګ مخکې د ازبکستان او هند له چارواکو سره ولیدل او ورسره یې د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. شنونکي وایي واشنګټن پر اسلام آباد فشار راوړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. هلته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په لاهور کې یوې غونډې ته وویل چې هیواد یې نړیوال فشار ته سر نه ښکته کوي. شاهین بنیری د شرمن د سفر په اړه له شنونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر وینډي شرمن پرون په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو د سکتر هریش شرنګلا او د بهرنیو چارو د وزیر ایس جی شنکر سره لیدلی او ورسره د سیمې په امنیت، افغانستان او دوه اړخیزو چارو خبرې کړې دي. د هند بارنو چارو د سکتر سره د لیدنې نو وروستو نوموړي خبريالانو ته وویل چې طالبان باید په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا یقیني کی چې دغه هیواد د ترهګرو په پټنځي بدل نشي او د ښځو او اقلیتونو په ګډون ټول بشري حقونه ومني. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو شنون کې او خبريالې ماریانا بابر وویل چې پاکستان ته د امریکا د مرستیالي وزیر سفر ډېر مهم دی او مخه دا ده چې د افغانستان په اړه دواړه هیوادونه خپل منځي بي باوري یو سره کم کړي. نوموړي ځاتوي هغه فکر نه کوي چې د دې یو سفر سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې سلوي بدلون راشي.
د غواړی نه چې خبره مونږ مخکې کو بیا په افغانستان باندې ولاړ دي. اوس هغه هم دا چې کوم موضوع دی هغه دا دی چې تاسو به افغانستان ریکګنایز کوئ نه اوس پورې، او چې کوم الته حکومت دی کې ټیکر حکومت دی هغه باندې به زور لګوي. کوم چې خبره ده هغه پاکستان هم دا مني چې ښځو له ازادي ورکوي، میډیا له ازادي ورکوي، داسې خلک په حکومت کې راولي چې کوم خالی پښتانه نه، بل دی امریکای دا او سلا دا چې کوم الته خلک پاتې شوی دي یا امریکن دي که نور دي پاکستان مدد کوي چې غي الته نه راو باسي.
بل خو په نیویارک کې مشت خبريال او شنون کې جهانگیر خټک وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مرسته کړې او د غشان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او عام وګړو پر وستلو کې ورسره هم همکاري کړې ده. خو یو موضوع په افغانستان د نظر ساتلو لپاره په سیمه کې د امریکایي ځواکونو موجودګي ده چې تر اوسه پرې څه پرمختګ نه دی شوی. نوموړي زیاتوي په دغه اړه امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
یو شیز باندې چې کوم ځای اختلاف وو او هغه نن هم دی، هغه پاکستان په خاوره د امریکې فوجی موجودگی باندې وا تکه چې کله افغانستان نه امریکا وتله نو هغه وخت کې د امریکایانو واکمنو دا خیال و چې په دې سیمه کې امریکې پرزنس یا امریکې ځواکونو موجودگی پکار ده. تاسو غره نه یوازې دا چې امریکا پاکستان سره خبرې کوي بلکې ورسته میاشتې د امریکې چې کوم جوائنټ چیف مشر دی هغه د روس چې کوم یو جرنیل دی مشر جرنیل دی هغه سره هلسن کی فنلینڈ کے ہم لیدنہ کڑے ہوا ہاگے لیدنے مقصد ہم دا کہو چھ امریکہ نئے وعدے دا پاکستان نا مرستہ غواڑی بلکہ سویلی آسیائی ہے وعدونو نا ہم دا کشانتے مرستہ غواڑی
سرد دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وخت په وخت په افغانستان کې د بشری مرستو او طالبانو سره د کار کولو وکالت کړي خو تر اوسه په رسمي توګه د طالبانو حکومت منل نه دی. پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې پاکستان باندې نړیوال فشار ته سر ښکته نه کی او د افغانستان سره باب بشری مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان کا عدم استحکام پاکستان کے لیے بڑے مسائل
د افغانستان عدم استحکام د پاکستان لپاره ډېرې مسلې جوړولی شي. شکر دی چې اوس هلتا وضع خوالی لور ته روانه ده او ټول نړۍ د افغانستان سره سره مونږ ته هم ګوري خو مونږ به د بشری مرستو کار لوړاندې هم ډیر په شدت سره کوو. زموږ رونه او ګاونډیان دي. مونږ به د نړۍ د فشار نه اثر وانخلو او افغانستان سره به مرستو لا دوام ورکوو او څنګه چې عمران خان ویلی دي چې کله نړۍ د دوی د منلو په اړه څه فیصله وکړي نو مونږ به هم هغه لور ته ځو.
دنیا جایږي فیصله کی طرف تو هم به اوس فیصله کی طرف جایږي.
د یادونه وردا چې په کابل کې د طالبانو دراتګ اقتصادي ستونزو او حکومتي نظام د ګډوډۍ نو ورستو د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي او د غلطا د یو ټول شموله حکومت او بشري حقوقو یقیني کولو لپاره په طالبانو د نړیوالو فشار ډېر شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9470 1970 او 15090 مندل شي.
د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته 30,000 ډیرو افغانانو ته د پناه ورکولو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنر غوښتنې ته مستقیم ځواب ونه وایي. خو د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمشنر وایي د دې اتحادیې غړیو په وروستیو څه کم 2 میاشتو کې زرګونو افغانانو ته پناه ورکړې ده. هم ملګري ملتونه او هم اروپایي ټولنه د افغانستان د اقتصادي سقوط او د لوږې د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې بشري مرستې به ورورسوي. تفصیل په دغه راپور کې
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی له اروپایي اتحادیې غوښتي چې په راتلونکو 5 کلونو کې تر 30,000 ډیر افغان کډوال ومني. ګراندی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د حکومت له پرزیدو وروسته د خلکو وضعیت ترنګلی شوی دی. د کورنیو چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمشنر یولیا جانسن وایي د افغانستان د نفوس نیمایي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د اقتصاد د بشپړ سقوط او په پراخه پیمانه د لوږې خبرداري ورکړ. آغلی جانسن دا خبرداري د پنځشنبه په ماسپښین د بیا میشتونې په اړه د لوړې کچې له کانفرنس وروسته په یو خبري غونډه کې ورکړ. دا او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو مشر جوزیپ بوریل د دې کانفرنس قربانه وو. په کانفرنس کې د اروپایي اتحادیې د 20 غړیو هیوادونو د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی وو. په غونډه کې د اروپایي هیوادونو له لوري کومه شمنه ونه شوه او یوازې د دې اتحادیې اوسنی دریز تکرار شو چې اروپایي اتحادیه باید په افغانستان کې دننه د افغانانو ملاتړ وکوي او هغه افغانان وساتي چې له خطر سره مخامخ دي. آخلی جانسن موبل د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی چې په غونډه کې برخه لرله له اروپایي اتحادیه غوښتي چې د 15 اتیا زره بې ځای شویو افغانانو لمنځه 240 زره 500 تنو ته پناه ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتو لوی کمیشتری ته دا کسان تر ټولو زیانګالي ښکاري او دا کار باید په 50 کلونو کې وشي. د اروپایي اتحادیې غړیو د ښاغلي ګراندې غوښتنې ته ځواب ونه وایه، خو میرمن جانسن وویل چې د افغانانو د میشتولو ترڅنګ د بشري مرستو د ورکولو لپاره نورې لارې شته، لکه په افغانستان کې دننه د مدني ټولنې له مؤسسو سره د ملاتړ زیاتول. میرمن جانسن وویل
فکر کوم دا ممکنه ده، خو دا د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو پورې تړاو لري چې ژمنه وکړي. زه درک کوم چې غړي هیوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نورې لارې په پام کې لري.
د طالبانو له لوري د کابل له نیول وروسته اروپایي اتحادیې 22 زره افغان پناه غوښتونکي منلي دي. پرون هم تر 200 ډیر افغانان له پاکستان څخه جرمني ته په یو چارتر الوتکه کې روان شول. د کورونا چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمشتری یولیا جانسن وویل سره لدی چې په ډلهیز ډول کومه ژمنه نه ده شوې، خو یو شمېر هیوادونه حاضر دي چې یا افغانان ومني او یا بشري مرستې واستوي. دې د کوم هیواد نوم یاد نه کړ. په همدې منځ کې ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل اتیا پخواني افغان همکاران د کورنیو له غړو سره تازه ناروې ته رسولي دي. ناټو ویلي هغه ټول افغانان به چې له دوی سره کار کړی او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له افغانستانه وباسي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
سیمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفا او اف ام 0.15 صفا.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیپلوماټ خبرونه لیکي افغانستان تر سلو د ډیرو اویغور کورنیو کوربه دی چې اکثرو یې د څو لسیزو په ترڅ کې آرام ژوند کړی دی او اوس د چین له حکومت ویره لري. د ډیپلوماټ په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې ځینې اویغور کورنۍ په اویایمه میلادي لسیزه کې افغانستان ته د دواړو هیوادو ترمنځ له واړه سرحده اوښتي دي او په نویمه لسیزه کې بیا یو شمېر اویغوران له پاکستان وروسته تر دې افغانستان ته کډه شوي چې د اسلام آباد او پیکینګ اړیکې ډېرې تودې شوې. د دې مقالې د لیکوال په باور چین پخوا کاذبه ادعا کوله چې د اویغورانو تروریستي تهدید په افغانستان کې شته، بل لور ته متحد ایالتونه پر پیکینګ فشار راولي چې د اویغورانو د ځپلو له تګلارې لاس واخلي. ډیپلوماټ ویلي کې په افغانستان کې میشت اویغوران چین ته د ورسپارلو له خطر سره مخامخ دي او واشنگتن باید له دې کسانو سره مرسته وکړي، کنه په چین کې به دا کسان زندانی شي او شکنجه شي. د ډیپلوماټ په دې مقاله کې بیا یو راپور ته چې د اګست په 11 خپور شوی دی اشاره شوې ده. په دې راپور کې د اویغورانو د بشري حقونو او د منځنۍ اسیا د چارو لپاره د اکسوس په نوم د ټولنې په وینا راغلي دي چې له 1990 کال را په دې خوا 21 داسې ښځې ثبت شوي دي چې په افغانستان او پاکستان کې یا اویغوران نیول شوي یا چین ته سپارل شوي دي. همداراز 90 داسې نورې ورته پیښې په دې موده کې ثبت شوي دي چې د دې کسانو بشپړه سوانې نه ده روښانه شوې. د آزادی اروپا ازادي راډیو د تاجکستان څنګه په یو نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې طالبانو له چین سره له سرحدي سیمو اویغوران لري کړی دي. په دې راپور کې دا مسله نه ده روښانه شوې چې طالبان به دا کسان چین ته وسپاري که به یې ونه سپاري، خو دا اقدام د طالبانو او چینایانو ترمنځ د همکارۍ یو نوې نقشه بلل شوې ده. وال سټریټ جرنال رسپانی بیا د اګست 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی د افغانستان پر موسیقي ولیکنه خبره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلی دي چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به د دې ښار له رستورانتونو او د آیسکریم له دوکانونو د افغاني یا بهرني موسیقي غږونه اورېدل کېدل او په دې ډول به خپل مشتریان هڅول چې رستورانت ته ورشي، خو اوس دا غږونه غلي شوي دي ځکه چې د طالبانو په باور موزیک له اسلام سره په ټکر کې دی. د دوشنبه په ماښام د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ تر سلو ډیر زده کوونکي او استادان له کابل پلازمینې دوحې ته ورسېدل. د دې ډلې نیمایي نجونې او میرمنې دي. ټاکل شوې ده چې دوی له قطر څخه پرتګال ته ولېږي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست فرانسپریس اژانس ته وویل چې د موسیقي د دې زده کوونکو او استادانو له وتلو وروسته دا هیله ژوندۍ شوې ده چې په بهر کې د دوی په مرسته د افغانستان د موسیقي چارې تنظیم کړي.
په کندهار کې د احمد شاه بابا هوایي ډګر مسول وایي دغه هوایي ډګر په بشپړ توګه بیرته نړیوالو پروازونو ته چمتو شوی دی. پرون له دغه هوایي ډګره یو نړیوال پرواز هم ترسره شوی دی. شپږ پنځوس مسافر پکې په یوې الوتکه کې د ایران مشهد ته لیږدول شوي دي. د احمد شاه بابا د هوایي ډګر له مسؤول نقیب الله وفا سره زموږ همکار خبرې کړې دي.
د احمدشاه بابا نړیوال هوایی ډګر څخه د ایران مشهد ښار ته یو پرواز ترسره سو، ملکی پرواز چې خپل د ایرانی ماهان ایرلاین لخوا څخه ترسره سو، چې ان شاء الله دا پرواز نمړنی پرواز چې د کندهار څخه ایران ته ترسره سو، او باندې کې به ان شاء الله هر هفته د یو څخه دردو پوری د کندهار څخه او مشهد ته مش پروازونه ولرو. د احمدشاه بابا نړیوال هوایی ډګر اوس مهال په بشپړ ډول د نړیوالو پروازو ته آماده دي، ځکه چې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر ټول هغه مسلکي پرسونل چې د مخه د لې وظیفې اجرا کولې یا عملیاتي بخش کې دي وظیفې اجرا کولې ټول پرسونل پر خپل ځای، او موږ پوره آماده ګیلرو چې په انده کې د خیره نور پروازو ته چمتووالی ونیسو.
تاسو د هوایي ډګر د پرسونل خبره وکړه، آیا له دغه کارکونکو سره شزینه کارکونکو هم خپل دندو ته تللی؟
ټول هغه مسلکی پرسونل چې د مخه به د وظیفې مخته وړلې هغه ټول پر خپل ځای دي، او همدارنګ هغه کم کمپنی چې در مخه به د چیک په بخش کې یعنی مسافرو د تلاشي په بخش کې وظیفې اجرا کولې، هغه شزینه بخشو او یا هم نارینه ټول مکمل پر خپل ځای دي او ټول خپل وظیفو ته راځي، هیڅ کم تغییر او تبدیل نه دی پکې راغلی.
لکندار وایي چې کار څخه د نړیوالو پروازونو د ځان علت څه؟
د پروازونو د ځند یوازنی علت ځینې تخنیکي ستونزې وې چې دلې موجود وې، نو اوس مهال الحمدلله هغه ټول ستونزې حل شوې دي، او موږ ان شاء الله پوره آماده ګیلرو چې نور پروازونه نور ځای ته هم راپیل کړو.
دراتونکو په اړه وایس چې آیا له تخنیکي اړخه کوم اړتیاوې او ستونزې وې؟
په تخنیکي بحث کې ځینې تخنیکي ستونزې وې چې دا اوس ستونزې ته موږ رسیدګي وکړل، او الحمدلله اوس کوم مشکل نه لرو، او په راتلونکو کې به کم داسې تخنیکي ستونزې پیدا نشي چې د پروازونو د ځند علت شي.
و مورګل چې پرون د کندهار له هوایي ډګره لمړنۍ نړیوال پرواز له یو څه ځنډ راتلو وروسته وشو. البته دا ځنډ په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدو راوروسته رامنځته شوی و.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
وربسو د پاکستان بلوچستان ته هلته په پښتون میشتي هرنایي سیمه کې د چې وروستۍ زلزلې سخت تاوان ورړولی دی یو مفصل راپور لرو. په هرنایي او شاوخوا سیمو کې زلزلې 25 کسان وژلي او تر 250 ډیر نور خلک ژوبل کړي دي.
د بلوچستان په پښتون میشته هرنایي سیمه کې د 8 اکتوبر زلزلې مرګ ژوبله اړولې ده. د یادې سیمې اوسېدونکي 25 کلن محمد امیر د کورنۍ درې غړي په زلزله کې وژل شوي او درې ژوبل شوي دي. هغه مشال ریډیو ته د زلزلې د شپې کیسه کوي.
موږ باندې ویدو هغه نور شپږ کسان دننه ویدو، و یو مور و درې خوشنیانو او درې مو وستل د درې هغه ځای بیا به مکتل هغه ټیم مخریس سانز دی، یو دماغ من کار نه کول چې شوکو بیا سره دننه ولاړو دروازه مات کول هغه غوازو چې شوکو سمج کې مرا بیا مالی والا ته مو ویل هغه مالی والا بیلچارا ول د خپل راله او درې کسان مړو یو مور و بخښنی ورونو یو څور لاس کاله وو یو کاله وو.
په زلزله کې ته جو بل څو ناروغان لپاره د یادې سیمې د لیبر یا مزدورانو روختون په انګړ کې په بیړني حالت کې د درمنن لپاره کیمپونه جوړ کړل سوي دي. زیات ژوبل سوي ناروغان د څرخه کې د لارې د کوټي بیلابیلو روغتونونو ته وړل سوي دي. د ارنایي د ولسي بنیادي روغتیا مرکز مشر محمد داوود مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
د پرون ماښام سره تر اوس ماښام پورې ټوټل مړي چې دي هغه د شلو سر د 25 تر مابین دي، او شدید زخمیان چې دي هغه 15-30 کسان دي، او ټوټل زخمیان چې دي هغه تقریبا تر 2.5 سوه هم زیات دي. پاغو کې داسې وو چې ماینر انجریز وې، هغه کورو ته برته ولاړو، خالي فرسټ ایډ یې واخیستی. چې څوک زیات زخمیان وو هغه موږ کوټ ته تھرو هیلیکاپټرز ایمبولنسز موږ واستول. مړي په مړو کې کوچنیان ډېر وو، سپین ږیرو هم وو او څو زنه نیولې. د هغه تره کورونه چې دي هغه د 50 او د 60 تر مابین دي چې هغه کولپس شوي دي، ختم شوي دي، دیوالونه نړېدلي دي، چتونه نړېدلي دي، هغه ګرڅه ختم دي. البته په هرنایي کې تقریبا 8-10,000 چکم کورونه دي هغه ډیمیج دي، هغه کې کریکس راغلي دي، د هغو کورو ته تاوان جوړیږي که یو بله جټکه راسي.
د ارنایي د ولسي بنیادي روغتیا مرکز د مشر په وینا چې د پاکستان طبیعي ناورینونو سنبالولو اداره پی ډی می په مرسته به ډېر زر د زلزلې څخه اغېزمن سو کورنۍ ته خیمې او خوراکي توکي ورسیږي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورتر پر ټاکلو سلا وکړه څو په دې هیواد کې د طالبانو او نورو ښکېلو خواوو د سرغړونو په هکله پلټنې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. دا ورسره له هغه چې روسیې سفارت ته نږدې په کابل کې د داعش 15 غړي ووژل شول. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له طالبانو وغوښتل چې په ادارو کې مسلکي او په کارپوه کسان وګماري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي له افغانستانه د هوایي ازمکې له لارې د خلکو د خوندي استلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر لوسیانا لامورګس پرون وویل ایټالیا له درېمګړي هیواد د افغان پناه غوښتونکو کوریدوریا دهلیز جوړوي. یورپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې دي. په دې څو ملتي شبکه کې چې یو شغړی لري افغان پناه غوښتونکي فرانسې او جرمني ته قاچاق کېدل. او ترکیه وایي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له ایران سره په پوله کې 40 کیلومتري امنیتي دیوال جوړ کړی دی. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې وړاندې د افغانستان د مالی له پخوانی وزیر او اوسنی افغان سیاستوال حضرت عمر زاخیلوال سره یو مفصله مرکه لرو چې د ازادي رادیو په فیسبوک او یوټیوب کې هم کتلای شي او تر هغه وروسته به د کور کلی رادیو ډرام خپور شي. لمړی رازو مرکه ته چې هله اسد ور سره کړی ده.
سلامونه او خیچاري. نن ورځ په افغانستان کې ولوې ستونزه اقتصاد دی. د طالبان حکومت تر اوسه د دولتي کارکونکو معاشونه نه دي ورکړي او بانکونه لا هم تړلي دي. نړۍ د ژور بشري ناورین راپور ورکوي او په افغانستان کې فقر په چټکۍ سره وده کوي. د دې وضعیت لامل څه دی؟ وضعیت څنګه ښه کېدای شي؟ وایا د طالبانو حکومت توان لري چې دا بحران اداره کړي؟ زه غواړم دا او نورې پوښتنې د افغانستان د مالی پخواني وزیر حضرت عمر زاخیلوال څخه وپوښتم چې د سکایپ لارې له ما سره په تماس کې دی. تاسو د مالی وزیر پاتې شوی یاي. آیا طالبان د مالی بحران د قابو کولو لپاره کوم مسلکي ټیم لري یا غواړي مسلکي کسان د ستونزو د هواري لپاره راوبولي؟ ظاهرا هغوی هر څه ملایانو ته سپارلې دي.
کوم بحران چې اوس دی د مسلکي حل نه، په اول قدم کې سیاسي حل چې دی ضروري دی. زه فکر کوم چې اوس موږ یو سیاسي ستونزه لرو، هغه دا ده چې د نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندې د افغانستان حکومت د افغانستان راکړه ورکړه اسانه کوي. باقي سکتور باندې تاسو گزاري لري او هغه مرستې چې افغانستان ته بیدره شو، د افغانستان اقتصاد ورباندې تکیه دی، بشري وضعیت ورباندې تکیه دی، هغه د افغانستان سره وشي او هغه په اول قدم کې تبن د سیاسي فضا سره نښتي او یا د سیاسي پرمختګ سره نښتي دي. او مسلکي کادر تبن د دغه مسلکي وزارتونو کا هغه باغداري ده او کا هغه اقتصاد دی، هغه ورته اړین دي. پټیته کچا باندې پخوانی کارمندان خپل وظیفو ته راځي شته، مگر سیره د وزارتونو باید هم مسلکی شي تر یو زیاته حده چې طبعا په دې نوي سرپرسته کابینه کې څومره چې توقع کېدی هر څومره چې اړینه ده هغومره لا تراوسه نه لیدل کېږي.
که طالبان له تاسې وغواړي او یا تاسې وغواړي له طالبانو سره همکاري وکړي په حکومت کې که ونډه درکړي تاسې اماده یې چې دغه ونډه ترسره کړي؟
ګورئ، دلیل چې زه په افغانستان کې هم د کومې رسمي دندې دپاره نه یم، د افغانستان دپاره یم. افغانستان د ټولو دی، ټولو باندې حق لري او هر هغه څه چې موږ کولی شو چې د اوسنۍ فضا بهتره کړو چې په هغې کې اقتصاد هم شامل دی، د همدې دپاره دلته یو. ما تر خپله وسه سموچ په ذهن کې دي، البته نه یوازې په اقتصادي ډګر کې، لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکړه، په سیاسي برخه کې هم مو خپل تحلیل او وړاندیزونه د طالبانو د مشرانو سره شریک کړي دي، هم په بحثونو کې او هم په لیکلي ډول باندې. اوسنۍ فضا یو نامطمئنه فضا ده او د یو هېواد د اقتصاد دپاره هېڅ شی دومره ځورونکی او یا دومره اغېزمن نه دی لکه یو د اطمینان فضا چې ده، یا د نااطمینانۍ فضا یې چې ګواښوي. نو همدا دی چې دغې فضا نه چې څومره زر کېږي دې نامطمئنې فضا څخه باید افغانستان په سیاسي ډول باندې ووځي تر څو چې د افغانستان اقتصاد هم یو څه د دغې لارې پیاوړی شي. رسمي دندې لیوالتیا نه لرم، مگر په داوطلبه توګه باندې طبعا د افغانستان د خلکو تر خوایم او په دغه برخه کې چې هر څه زموږ د وسه کېږي تر اوسه مو نه دي سپمیلي او په همدې دلیل باندې بدلته موږ یو په افغانستان کې.
طالبانو تر اوسه په خپلو اقداماتو کې نه ده ثابته کړې چې ګوندې ښځو ته به د کار او زده کړو حقونه ورکړي. د پوهار په څېر یوازې ژمنې کړي، همدارنګه په نورو برخو کې لکه د حکومت د ټول شمولۍ په برخه کې هم له څرګندو انتقادونو سره مخ دي. تاسو د یو پخواني چارواکي په توګه د داسې یوې ډلې واکمنۍ توجیه کولی شئ؟
ولې خبر له توجیه نه ده، خبر ده دې چې د افغانستان حقیقت څه دی. حقیقت دا دی چې طالبانو د نظامی لارې خپله قدرت ترلاسه کوي. البته مخکې له دې چې نظامی لارې ترلاسه کړي کلونه کلونه دي چې د دوی سره مذاکرې روانې وي، په همدې دلیل چې طالبان د افغانستان یو حقیقت دی او دوی باید د قدرت یوه برخه وای. اوس نو ټول قدرت په لاس کې دی، اوس نو برعکس دی. طالبان باید ومني چې یوازې دوی نه دي چې د قدرت برخه اوسي، د دې لپاره چې یو پایدار نظام حکومت اوسي باید چې د افغانستان حکومت ملي بڼه خپله کړي، ملي څېرې خپله کړي. دا یوه برخه ده. بله برخه د ښځو مسله ده. د ښځو په مسله کې متاسفانه یوازې الفاظ او وعدې چې دي دا کفایت نه کوي. اوس عملا واکې ده، واګې د حکومت د طالبانو په لاس کې دي. د خلکو قضاوت، د نړۍ قضاوت د طالبانو په عمل باندې نه، نه په الفاظو باندې. متاسفانه ډېر فرصتونه په دې برخه کې طالبانو د لاسه ورکړي. یو نیم میاشت کېږي په دې برخه کې یوازې الفاظ وو، او د ښځو د مکاتبو برخه کې، د ښځو کار په برخه کې باید اطمینان فضا رامنځته شي.
تاسو په لومړیو کې له کرزي صاحب سره یو ځای له طالبانو سره تماسونه نیولې دي، له هغوی سره مو ناستې کړې دي. دغه د ټول شموله حکومت یا د ښځو د کار یا د نجونو ښوونځي ته د تګ مسله مستقیما مطالبانو سره مطرح کړې ده، د هغوی